کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان په کلیو او بانډو کې د شوزو د ژوند وضعیت او د قرغیزستان د ولسمشر استعفا مو د دې خبرونه مهم موضوعات دي. دوستانو د خبرونه وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خو لومړی عصمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
په هلمند کې د لسګونو زرو بې ځایه شویو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند له جګړې ډېر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي دي، او د پاکستان پوځ وایي چې پرونی اته پوځیان په دوو بریدونو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې په ډېرې دي چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیلو خواو ترمنځ په جګړه کې ګیر دي. سیمه ایزو چارواکو نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل تر شپږ زره ډېرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بې ځایه شویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تجارانو، سرمایدارانو او د همدې ترڅنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې دوه درې زینه ورته په ګوته کړی دی. والته ځای په ځای شوی چې د دې ترڅنګ ورته کومکونه هم شروع شوی او روان دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، برېښنا پرچاو شوی، د ټلیفون مزي پرې شوی او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي او لارې بندي شوي دي. له هلمند څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل لشکل خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسیدو په خاطر لاري پرانیزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمیره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وړل شوي دي. د سرچینې نن پنجشنبه د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اکثره ټپیان له هلمند د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ له پایله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختې حمله پیل کړې چې لا هم روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواو ته درنې مرشوبلې اوښتې دي. په کوټه کې طالب سرچینه وایي د دې ښار روغتونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کیږي، خو په وروستیو ورځو کې بې شمېره ټپیان راوړل شوي دي. سرچینې د ټپیانو دقیق شمېر ونه شو. لشتر لژه شپاش پولیس تیره شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټې وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت پر نورک قرارګاه د طالبانو برید د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو.
د پولیسو د کلک مقاومت سره مخ شوې دي. دوی همدارنګ یو هموی موټر هم د چاوي دیدونکو موادو ډکړی او مخکې لدی چې قرارګاه ته داخل شي د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه څخه بیرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبويږي.
سیال دغه راز وویل چې په دې نشته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وشل شوي یا ټپیان دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام وواشه. د کاپیسا ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو کسانو سهار وختي د نجراب ولسوالۍ د چناره کلی امام جماعت ته نږدې وویشت. تر اوسه پورې د دې پېښې د انګیزې او عاملانو په اړه څه نه دي ویل شوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. د وروسته لدی استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د تنشدې او ورسره تړلې ګوندونه بریالي شوي وو. جینبیکوف نن په یو اعلامیه کې وویل د دې لپاره د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سوله او یووالي ته تر بل هر وخت زیات اهمیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبرداري ورکړ چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډېرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیا کې ثبت شوي دي. او لو میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانی بیرته پرانستل شوې. په هند کې سینماګانی په داسې حال کې پرانستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 2,300,000 واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د سینماګانو نیمایي چوکۍ تشې پاتې وي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانی بندې شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیښنه.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده، د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربان لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان کلیوالو ښځې د خپل ژوند په اړه وایي:
مو ډېر درنده کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي. خاړي لوټي مو خپل کړی، دغه شوتالی مو خپل ریبلې، وخم جوړو کې خپل کړل، یعنی ښځو په عزت نه پیدل سړي.
د قرغیزستان ولسمشر استعفا ورکړه. نور راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام او کور کلمو د دې خبرونه دوه اونیز پروګرامونه دي را اوریدو ته سره پاتې شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبی الله فرهنګ لازادې راډیو سره په خبرو کې په دې جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو په اوښتو سره بشري حقوقو تر پښو لاندې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب خاطر په جګړه کې له احتیاطه کار اخلي او ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. رحمت الله افغان راپور لري.
د هلمند د مرکز لخرګه خار په چندو او همدا شان د دغه ولایت په جنو ولسوالیو کې جګړه شپږمه ورځ ته وګده سوچې د بشري حقوقو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوختي، خو د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل:
لبد مرګه په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده او سلب حیاتم واقع شوی ده، بې ځای شوی هم بل پیښې دي چې د موږ لپاره د ډېر د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربان لپاره باید توافق وکړي او د بشري حقوقو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرنس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناست د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي د فشار زیات کړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. نږدې یوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند 14مې حوزې باباجي او 3مې حوزې بولان او دغه شان په ناوې، نادالي او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډلهیز مرګونی بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوختې مرژوب لپاره کره معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 40,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 5,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سبی او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وای چې د دوی لوري له شاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوي او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وای چې په جګړه کې د طالبانو له لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وای: جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاطه کار اخیستل کیږي.
دو لخکرگا خار په شاوخوا څنډو کې په چټک ډول چھانیز عملیات روان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولي ملکیان سپر ګرځوي. موږ ملکیانو ته له زیان د مخنیوي لپاره له احتیاط څخه کار اخلو. لاندې شوې سیمې به ډېر ژر له طالبانو پاک شي. په ښار کې به وضعیت آرامه شي.
دا چې رښتیا هم طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې او له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، هڅه مو وکړه چې د طالبانو نظر واخلو، خو د اړیکو شمیرې بندې وې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر اولایچ په یو بیان کې ویلي دي چې په لښکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره وضعیت خطرناک دی او ښایي دا وضعیت لا پسې بدتر شي.
د هلمند په د جګړې پر موضوع باندې تمکیر شو. د جګړې د ملکیانو په ګډون د لسکون امنیتي ځواکونو کورنۍ هم د غم په ټغر کښېنولې دي. د وژل سوي او ټپیانو پوځیانو اکثره یې ځوانان دي. د دوی کورنۍ وایي چې له جګړو ستړي دي او د سولې غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي د یوه وژل سوي سرتیري له کورنۍ سره غږېدلې ده او دا راپور چمتو کړی.
بویس کلام قیس چې د ځنګړو ځواکونو سرتیری و د هلمند په جګړه کې ووژل سه. د قیس له واده یوازې 28 ورځې تیریږي، خو نن یې کورنۍ او ناوې میرمن ته جنازه ورکړل سوه. د قیس ورور یما وای ورور یې زیات ارمانونه درلودل، خو اقتصادي ستونزو اړ کړ چې له واده څو ورځې وروسته جګړې ته ولاړ سي.
نوې کور جوړ کړ، په ډیره مینه یې واده وکړ. یوازنۍ هیله یې دا وه چې اولاد ولري. ویل به یې خپل الواد وګورم. ټاکل سوی یو بل لس ورځې وروسته کابل ته له دندې رابدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان 400 بستریزه روغتون ته لسکونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپلو سرتیرو له تازه حاله خبرې سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیری ورور دی، د دغه روغتون مخې ته ولاړ دی، خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دا وای ورور یې د درویست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموش کارونه کوي. پرونه بل چانه مې لمبر مرتم پیدا کړ پوه شي، نو زنګ ورته واخله پوه شي وای ولا مریض هم او مسر باندې کول د نسو کدان شي وای سوق دي څنګه کې مچ څنګه نشته پوه شي بیا راته ولا لک زخمی ما پوه شي لګیدل ما ما خبر سره وګورم سو کوم ځای لګیدل بیچاره کوم ځای نه لګیدل پوه شي ما خاطر دا اول زل دغ راغله ما.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی ده او تر دې دمه لټپی کېدو د کورنۍ هیڅ غړای نه دی خبر. سردار داود خان روختون چې د پوځیانو لپاره ځانګړی سوی د روختون ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړی او ټپیان راوړل کیږي. دلته سره لدې چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي، خو دقیق شمېرې نه دی معلومې. موږ ته هم په سیمه کې د تمکیدو اجازه نه راکول کېدله، خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلې او مړی او ټپیان یې راانتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو دلته د وزل سویو او ټپیانو کورنۍ چې آن له لرې ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي، وی ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیري دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د اتو تنو پیلوټانو او امنیت تی ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپټرو د سقوط لامل ووزل سول، همدارنګه د ورستیو چکړو د وزل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت سربیره درپورن لمخې په تیرو دوو ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د چکړو لامل د ملکیانو او پوځیانو د مرګ سوبلي راپورونه ورکړل سوي دي.
دوستانو د هلمند جګړې مو واوریدل. دا ښکاره خبره ده چې په هر جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوړي. د هلمند جګړه هم همداسې ده. خو د طالبانو ټپیان چیرته تداوي کیږي؟ د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وروړل سوي دي. د سرچینې نن د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته وروړل سوي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي چې د شاروختونونو ته تل هغه طالبان ورول کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان وي، خو په ورستۍ ورځو کې دغه د دوغه ټپیانو شمیر به شمیر ډیر زیات دی. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شوت.
توکو
شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دا هم نوزاتیکو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینی azadiradio.com.
تاسی ازادي رادیو اوري د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوال شوزو د ورځې په توګه منځل کیږي. ازادي رادیو په دې مناسبت په خوست کې د یوې کلیوال شوزو سره د هغه د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي خپل کړهونه ورته دا شولې چې تعلیم تر ټولو اړین موضوع ده، نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه درس ووایي. په دې اړه احسان اریان له سیمې څخه نور جزئیات راکوي.
دوه څلوېښت کلنه ګل غوټۍ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسیدونکي ده. د هغې چاودې لسونه، مخ ګونځي او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی.
ډېر درند کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه موچې کړي دي. خاړې لوټې مو خپله کړې، دغه شوتالی مو خپله ریبلې، وښم به جوړو کې خپله کړه. یعنې ښځو په عزت نه پوهېدل سړي.
په خوست کې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې له څه باندې شپږ سوه شپږ دېرش زره وګړو څخه شپږ سوه درویشت زره یې په کلیو کې اوسیږي چې نیمایي ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسې داسې یو نیم کې ښه شوي دي، په سالو کې یو دوه ښه شوي دي. نوره ټولو ژوند تریخ ده، لرګي وایي باسار څه خپله کي. لکه موږ ته وښیه چې زه کوم کورونه مو کړل، دا رقم ته وریا وریا کلي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري، خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې شپږ سره اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د ښځو لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویپاڼې له مخې حکومت په کلیو کې د ښځو لپاره ګڼې پروژې ترسره کړې دي. په خوست کې د ښځو چارو ریاست رئیس شافیه نورزی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ښځو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې د مونږ خوند د اقتصاد لپاره پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندل مونږ نن درتون جوړ کړی دی. او اوس خوشبختانه د پارټریپ د پروژې په چوکاټ کې د خوند لپاره مو څلور پنځوس دوکانونه چې تېره ورځ مو کورکشي وشوله او خوند ته په اختیار کې کېښودل، اوس د هرې سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې ده چې ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې دا مهال د کرنې اړوند له دریو کسانو ایوای ښځه ده. همداراز د اتیا سلنه کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دی چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو تخار ته به ور سوال ته به هم د کلیوالو ښځو د ژوند پر وضعیت باندې تاسو خبر کو. د تخار ولایت کلیو او بانډو ګڼې ښځې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو هوارولو هڅه کوي. د دې ولایت یو شمېر کلیوالې ښځې وایي چې دوی لاسي صنایع تولیدوي چې د خپلو کورنیو په اقتصاد کې برخه واخلي. زموږ همکار اجمل اریان له دوی سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
زبیده کریمی د تخار په بنګي ولسوالۍ کې اوسي. دا وایي له 15 کلو راهیسې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي.
ما چندین سال میشه خیاطی میکنیم، خامک دوزی میکنیم، موره دوزی میکنیم.
لڅو کلونو راهیسې زه خیاطی کوم، خامکی غاړي ګنډم او ډول ډول زنانه کمیسونه ګنډم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوم. شپږ ماشومان لرم، د هغوی د ښوونځي لګښت هم ورکوم. خو د کورونا ویروس خپرېدو زموږ پر کار او فعالیت منفي اغیز کړی دی، ځکه تولیدات لرو خو پیرونکي نه لرو.
دغه 15 کلنه میرمن وایي چې د خپلې کورنۍ لګښت د لاسي صنایعو تولیداتو له لارې پوره کوي. یوه ستونزه چې دا یې یادوي، هغه د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د دې پر کار منفي اغیز دی.
موږ اینمی کاروبارم میکنیم، از پیسې شخصي خود میکنیم، اینمی تارکم.
موږ ټول کار په خپلو شخصي پیسو کوو، ځکه تار، مری، چرمی، رخت او ماشین په خپلو شخصي پیسو اخلو. تر اوسه له موږ سره کومې دولتي او غیر دولتي موسسې مرسته نه ده کړې. په خوا زموږ کاروبار ډیر شو، خو اوس زموږ کاروبار خوند نه لري او بې حده پیکه سوی دی او پیسې مو هم بندې سوي دي.
دیرش کلنه فرشته د تخار د خطیانو سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي چې خیاطي له خپلې مور څخه زده کړې ده، فرشته بیا په عموم کې د لاسي صنایعو تولیداتو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت لري.
تقریبا د سن 12 13 سالګي مو شروع کړم. استاد مو مادر
خیاطي مې خپلې مور څخه زده کړه کبو ډیر لس کلنوم چې خیاطي مې شروع کړه او د جاکټ اوبدل د خمکی غړو ګنڈل مې له مور څخه زده کړل. اوس چې هر ډول خیاطي او د ستنی کار وی کولای شم او د خپلې کورنۍ ټول لګښت له همدې لاري پوره کوم.
دا چې د لاسي صنایعو لپاره د بازار او نندارتونونو نشټواله یوازې د کلیوالو سیمو څنځه ده که خارې سیمې هم ورسره مخامخ دي. په طالقان ښار کې د ښځو د لاسي صنایعو د ټولنې له مشرې فردې چوپان څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه.
دولت ختمن ورځ پورې موږ کومه مرسته نه دلیدلې. موږ له دولت څخه غواړو چې د لاسي صنایع نندارتونونه جوړ کړي ځکه زموږ تولیدات بازار نه لري. دولت باید له ښځو سره د ملي او نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي تر څو زموږ تولیدات بازار پیدا کړي.
خو د تخار ولایت د ښځو چارو رئیس ګوهر شاد باور بیا له دې سره موافق نه ده او وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره دوه سوداګریز مرکزونه شته او په بیلابیلو مناسبتونو کې پکې د لاسي صنایعو نندارتونونه هم جوړ شوي.
مو په مناسبتو مختلف سالانه تقریبا مو دن موشګو صنایع دستي رو در سطح ولایت
تخار هر کال په بیلابیلو مناسبتونو کې د ښځو د لاسي صنایعو په خاطر نندارتونونه جوړو. ټول ښځې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي. خود امنیتي ننګونو له کبله موږ نشو کولای په خاطو غد بازار موندنې په وخت کې کار وکړو ځکه امنیتي ستونزې زموږ کار له خان سره مخ کړای دی.
د کلو باندې د ښځو په وینا د دوی د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندلو په برخه کې باید نور کار هم وشي چې نه یوازې د تخار ولایت ځایي کارونه او خامکونو خلکو ته معرفي شي بلکې له دې لارې دوی د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هم هواروي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او سمیه و نړیواله موضوع د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونه د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا ورکړي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کوي.
سورنبای جنبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخي مظاهره وشوې. په هغه بیان کې چې نن خبر شو جنبیکوف وویل چې په هیواد کې سوله او یووالی د دې تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جنبیکوف په وینا راغلی دی چې د نغوړی د قرغیزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د د واک له عمله ویني وبهېدي او پر خپل خلکو یې داسې وکړي. جنبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې یو ورځ مخکې د پارلمان د پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوي سر اعظم په توګه وټاکي په هیواد کې تیری کوونکی حالت پای ته ونه رسیده او بیا یې هم د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دی او باید لپارهونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جنبیکوف د سر اعظم چپاروف له ملاتړیو او نورو سیاسي څیرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. چپاروف تیره اونۍ د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشې شو. دی د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. چپاروف د چهارشنبې په ورځ سر اعظم وټاکل شو او له دې سره د اکتوبر د 4 نیټې د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنځته شوې کړکېچ ته د هواري لار پیدا شوه. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په شپږمه اعتراض کوونکو ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او دې کړکېچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایرس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لمړی له ایوا ایالاته پیل کړ. د دې ایالات خلکو که څه هم په تیرو ټاکنو کې ترامپ ته رایه ورکړې و خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال جو بایدن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تمه وه ترامپ او بایدن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي خو له دې کبله چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین بڼه وړاندیز کړه ولسمشر ترامپ ونه منله. سفیولا ستانکزی په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالد ترامپ له کرونا ترخه کېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو اونیز کمپاین پیل کړی چې ډیر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې د ته رایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالد ترامپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ورټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډیر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت، ماته یو لوی ایالت، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه هم نه هیله کړی.
ترامپ په دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې رواني هڅې کامیابه وښيي. د ترامپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې یې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر 2 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې څه باندې 216,000 کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کیږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پراته لدی چې ټاکلې واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او لمړی میرمن میلانیا ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول چې ترامپ تر 2 ورځو بستر کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ترامپ منتقدینو په هغه نیوکه وکړي چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات مات کړل. تمامونن شپه د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ترمنځ دویمه ټلویزیونی مناظره وشي، خو ترامپ ونه منله. د مناظرې جوړونکو کمیسیون په کرونا د ترامپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره د په انلاین بڼه وشي. په خوانه مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا له اول سره خپل ډیر غونډې انلاین ترسره کړي. پرون یې هم څو ویډیوي کانفرنسونه وکړل چې یو په امریکا کې د مسلمانانو یو شمیر استاد وته.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپل بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غوګونه زمونږ ټولنې او زمونږ هیواد ته ارزښت لري. زه پوهیږم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړیاستې نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي او ورلمخه شاوخوا 15 میلیونو کسانو د وختي رایه چونې او یا میل ووټینګ یا د پوستي له لارې رایه کارولې. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ترامپ سیال په ځینو وړاندوینو کې 10% مخکې بلل شوی. ترامپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپلې سیالې هیلری کلینټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیر یې لوړ و.
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د کلی کور پروگرام په همدې خبرونه کې ځای لري او ردو ته را سره پاتې شئ. خو اوس په ورسره تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې راګیم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسان د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د 19 کاله کېږي د جغوتو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندچاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سیدآباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کومه پایتم چرغلی دی هغه زور واکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته. بینونه کوي د نن اسکول کې چې بینونه کوي داس نه ویلای. دا منطقه ټوله د سیواد پورته دا ټوله څه تیاره ده په دې سوال یو کې. نو ما دا ولات نه خوښ دی چې موږ سم مکتبونه جوړ شي. دلته د مونږ بینونه کوي ور کې مکتبونه او طالبان هم نه پریدي. طالبان خو ورته کوي وڅوره تیاره ورسره ده.
بلاده زابل ولایت د افغان تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د یو دهقان په صفت باندې خبره کوم چې زموږ ټول کړنی حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دا ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هیڅ سودا نه کیږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ حاصلات ته که د هوا د لارې څخه کیږي او که د نیلار څخه دیږي باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي. تر څو موږ د کلنی حاصلات په نسبانه نسولاو
خواري او تقریبا زموږ عباس لار نه شي ځکه بوس پداوس قیمتو کې خو خپل مصرف پری حال ته پری ده بلکې د هر ارګ دهکان هر بزګر د ځان څخه توانی دی نورمو پرالا پر وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې ک بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د ځکه ته پرې شوالې سیمو جوړ د ځنګړو خبرونه لاري له اړوند مسولینو سره شریکو خبرونه مو د عمل لري نیمایي برخې ته ورسېدل په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې د مهمو خبرونو لاندیز اسمت څارون وړاندې کوي
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده تیره شپه د دواړو خواوو مرکچی پلاو عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دو اختلافي مسئلو ته د حل لاره ومومي چې د دوو خواوو د تماس ډلې پرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته نه رسیږي په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندیښنې په ډیرې دودی چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیل خواو ترمنځ په جګړه کې ګیردي سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل تر شپږ زره ډیرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینی وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټه اتو روغتونونو ته وړل شوي دي سرچینو نن ازادي راډیو ته د نوم د نشودلو په شرط وویل اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټه روغتونونو ته راوړل شوي دي لشتر لژا شپش پولیس تیر شپه په هغه بریټ کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټي وکړ نامعلوم وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام و باشه د پاکستان پوزوی پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې اته پوزیان وشل شوې دي د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه د وروسته لدې استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول او د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي
مننه کوم اسمت سرون او په سپورتي تحولاتو به مو امید زهیر مل خبر کی
د سپورت ورزنه هنداره
تمره د افغانستان د فوتبال غوړلیک سیالیو پایلو با سبا د جمعې پورز وشي په دې سیالی کې به شاهین اسماعیل د سیمرغ البرز پر وړاندې د سیالی ډګر ته ووسی د افغانستان د فوتبال فدراسیون وای د پایلو به لپاره چې سبا ول ماسپخین ورسته وشي ځانګړي مراسم نیولې دي شاهین اسماعیل وبدلی په نیمه پایلو به سپین غر بازان او تماتې ورکړه خو سیمرغ البرز بیا طوفان حریرو ته په ماتې ورکول سره پایلو به تلار پیدا کړه د دې لیگ چارون کې وای دواړه لوبډلی خورا پیوړې دي او سبا نه لوبابا کلیوي خو ډیره جذابوي خو ګټل به د دواړو ټیمونو لپاره ډیر اسانه نوی په کابل کې د وزن پورته کولو سیالي پای ته ورسیده د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای دا سیالي د دوه ورځو لپاره په لاسو کټګوریو کې د کابل لوبډلې لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په هدف جوړ شوې وي د اولمپیک ملي کمیټه په یوه اعلامیه کې لیکلي د سیالي په پایلو کې په بیا لا بیل وزنونو کې درې لوبغاړو د کابل لوبډلې تلار پیدا کړه په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ډیټر به د سیالي په نور ولایتونو کې هم پیل شي او د هندستان د کرکټ د غوړ لیګ آی پی ایل سیالي په دوام به نن یو ډیر شمل وبا د رائل چیلنجرز بنگلور او کینګ 11 پنجاب لوبډلو ترمنځ شي د دې سیالي په ډیر لوبه کې ډیلی لوبډالې راجستان ته ماته ورکړه او د درجه بندۍ په نوم لړ کې لومړی ځای ته ځان ورسو نننې لوبه د بنگلور لپاره ځکه مهمه ده چې چیرې یو غټي د درجه بندۍ لمخې بعد د جدول دویم ځای ته ولاړ شي خو پنجاب باید غټلو په صورت کې هم په اخر مقام کې وي بنگلور لوبډالې تر اوسه ولو به کړي چې 15 غټلې او دوی بایلو تللې دي پنجاب لوبډلې بیا په وولو بو کې اوازې والو بغټلې ده د ویلو دا چې پنجاب لوبډلې له ځان سره افغان لوبغاړې مجیب الرحمن هم لري
او د شمنې سره سم دوه ونیز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او پسې کور کله را سره وره
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. لماشمانو سره د خلک په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نورم مثال د لارې ساوړې پر لار نه سمیر. مثال د خلک په مخ کې چې مثال ماشوم ورټه هغه نورم ساسره سپینځرګی کیږي او سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپل اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چکیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدیا کل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومان خبرې اوروچی لغپلو مشرانو څخه ګیله کوي وای دوی حق نه حق رټي بیا د حال لارې چارې هم سیړو لازادي رادیو سره اوسی. در منه دوستانو په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړل ویږي خپل شخصیت او درناوی له لاس ور کوي او بل اخر یو ډارن کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخواله پر وخت په تیر بیا د نورو په مخ کې ډیر بدی پایلې لري. کوم کسانو چې په کوچنیوالي کې ډیر وهل خوړلې لاغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. کدی نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښي وڅېړو نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پایل کې دغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان تو کلانی؟
نه.
تدارو تو وایتی کله کوم شای په کور کې خراب کې بیا مور پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وایي؟
وای دا د ول خراب کړ دا د ول مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي شیشه.
بیا څه رقم وهیدیم کې اواز د خلکو مخ کې درته وایي؟
وهیمه او خلکو مخ کې وایي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډیر بد را باندې لګیږي.
بیا څه ورته وایي؟
اس ځان چپ نیسم ډیر خپه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. کمن د کوم شي خراب شو مور پر د خلکو په مخ کې وایي کاندا کوي دا غوند مخ کې شرمېږي خلکو مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امیر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپل ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. لن موري سره مې مرکه کړي ورته واکشي.
روسو دي ته چې په یو شمیر کورنۍ او کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کوي کله غوی یو د سی کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامې برخلاف وي. اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې دا ډول چلند د ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا د سی تصادفي منځ نه راځي دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري یو بیس لري یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت دغه رفتار منشأ نیسي؟ همدغه مور پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنګ چلند او برخورد شوی دی د مور له طرفه له پلار له طرفه د معلم له طرفه ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه هم د ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وی، هلته مینه محبت وی، هلته صمیمیت وی، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زمونږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته د صحه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپل ماشومانو سره تون چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځيږي؟
بالکل بالکل. لا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډېر ښه شواهد وړاندې کړي دي چې دا حتی د جن باندې تاثیر کوي یو نسل څخه بل نسل ته انتقالی متاسفانه، ځکه دا ډیر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلن کیږي، هغه هم د همزور مخ کې، هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډیر ناوړه پایلې لري، چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې بلند مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډیر مهم ده، د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډیر مهم ده. شخصیت تا ډیر داسې جدي بد پایلې ورباندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمي له لحاظه، د رواني له لحاظه ورباندې ډیر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډیر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمي برخه نه ده چې مثلا توهی یا تکیه چې صدمه نیسي، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت، وړتیا، د خلاقیت، دا ډیر مهم د ودې او پرمختګ مهم برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په دې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې تر څنګ چې مشکل نه حلوي، ډیر نورې بدې پایلې لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کوي؟ دا عقده ډیر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوخخ کوي چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دین د قوت له نظر او د جسم له نظر وړو کېدی، کولی شي چې دغه خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه داسې ښه شخصیت نه لرم، خپلو دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډیر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره، هر نس باندې تاثیر کوي. نو دا ډیر وسیع، همه جانبه یا داسې بدې پایلې لري متاسفانه، چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه د ته په تاوان دی، مور پلار که دوی باندې غوسه کیږي هم دام بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کیدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل ته زیات کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډیره مننه. اول رازو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار غواړو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط، دغه توانایی ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منځته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق، هڅونه، دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار، یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هیڅ ور باندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار ولا ناوړه ده، پلار نه خوښوي کنه، دوستان نه خوښوي، جامعه نه خوښوي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې؟ دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري. یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایلې لري، او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو. زحمت غواړي، تشویق غواړي، نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولای شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش ته ځونده اوسې.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرز کې چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې په کلو او ښارونو کې د سپینګیرو فیصلې څومره مفیدې تمامې شوې دي. داسې هم کېدای شي چې د کلي د سپینګیرو فیصلې ښې پایلې ونه لري، او څنګه کولای شو چې په کارونو کې ښه مشوره ترسره کړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو مخور سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زرو یا مادومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، افغانستان یو سنتي ټولنه ده. دلته اکثره خلک د مشرانو او سپینګرو فیصلو ته په هر کار کې لومړی توپ ورکوي. دا موضوع له پخوا راهیسې د یو دود په څیر راپاتې دی. اوس هم په کلو باندو کې خلک خپل اکثره جنجالونه او د خیر کارونه د مشرانو په فیصلو حل کوي. د مشرانو پرېکړې له قومي جرګو او مرکو نه راخیستل شوي دي. مشرانو ته د تجربه کارو فیصله کوونکو په توګه واک ورکول کیږي چې د شخړو، ستونزو او آن روزمره کارونو کې پرېکړې یا مشورې وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد طیب بداره ته وایي چې کلو باندو کې د کوم علت له مخې په هر کار کې د مشرانو فیصلې اړینې دي.
په کلو اطراف کې زمون خلک زیاتره دا هغه نه ګڼي چې لاړ شي حکومت عریضه وکړي. دا د اطراف خلک غواړي د خپل قومي سلسلې نه د ملکانو نه د مشرانو په غو ډیر غټ اعتماد لري، په سپینګرو باندې، په ملک باندې، ځکه چې ملک د 200 300 500 کورو یو سرخیلی مشر یا یو عالم دغه منطقي نو غو باندې ډیر غټ اعتماد کوي. غوی خپل واک ورکوي، هغه موضوع د غېد لري حل کوي. دویم موضوع دا ده چې په حکومت کې په غو کې لږ فساد ډیر زیات پروده. طبعا غوی غواړي چې دغه ډیر کشمکش او په میاشتو په کلونو باندې هغه نه هلي د خپل منازعه د جرګو د لارې نه حل کی.
ځینې وخت بیا د مشرانو پریکړې هي پایلې لزان سره نه لري او خلک ترې ناراضي ښکاري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حاجی ګلا جان هغه څوک دی چې د کلی د سپینګیرو د فیصلو څخه خوشاله نه دی او وای
امازو یالتا موټر چلو انداز یو سر لکی دینه ولګیدله. هغه بس مونږ دوی اریزو کړل چې د زو او زیته نو د سپینګیرو چې د فیصله به مونږ وکړو. ما چې سید چاوزی تنه زو بس دلته تاسو فیصله وکوي خو دې فیصلې مونږ د زړه تورن کړلو کنه حالا بلنکی کوړه راځو مچل غره کو دره کو دره کا خو دنه زړه تورن کړو دې مسلې نه چې غوزه پی ډیره خو بیا مونږ تل چې تاسو به مونږ ته مچل غره کوي مونږ دې یو ځینه مچل غچ شي جوړیږي او خدای دې پاره مونږ ډیر وکړولو ډیر وکړولو بیا سره چې په اخر کې داسې شو چې پیسې واغشتلې او زم ورته کوړه یوړل خو نور چې ملوا کنه کله خیره ورته وکړلې.
بلخوا د کابل ولایت د چاراسیا بلسوالۍ اوسیدونکو ملک خوانی الکوزای بیا د سپینګیرو په فیصلو په هر کار کې تاکید کوي او وای د خپل هم ډیر لوی جنجالونه په فیصلو حل کړی دي. نو ما وړه زیاتوي
ما دا دوه هفته کې فیصله کړې ده چې خود موضوع فیصله مې کړې چې خپل منځ کې تر زمونو سره وزلې و دوه جانب واکو اختیار تر راک دوه جانب باندې خدای او دغه برکت وب باندې سره هغه فیصله هم پورته قانوني او څه جنانات پښتو ده او تخلاصوم کړه. دا خو افغانستان ده او دا افغانان دي له تاریخ نه دی افغانانو فیصله ټوله په پښتو په جرګه او په مشرانو حل کړې کړی دي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وایي چې په خارونو کې بیا د سپینګیرو فیصله ډیر نه تر سترګو کیږي، ځکه لایوي خو کورنۍ محدود شوی دي او بل پلوه که کوم جنجالونه کیږي نو خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
موږ اوس په کابل کې ژوند کوو، زموږ دوستانو دلته همکاران چې زوینم په کابل کې موږ سره دوی خلکو کې دا رواج نشته، بیخي د سپینګیرو فیصله ته مرکو ته دیته نه ګوري، خپلو کې سره کینی کده مور پلار یا میړو خاون سره ناصف یا فیصلو کې اکثرا ما داسې لیدلې چې بیخي مور په خبر نه خپل جلی وانک سره جوړیږي، دوی ته وایي چې موږ خپلو کې سره جوړ شو یو هغه نامزاده کیږي سره یو دا موضوع د نامزادۍ بل د میړه او د خځې ترمنځ کوم جار جنجال راځي دوی اوس هغه د خځو د حقوق په نامه چې کوم ټولنه ده یا کومه موسسه ده اکثر هغه ته ځې عریضې کوي دومره سپینګرو ته هغه نه ورک ترجیح نه ورکوي.
نوموړی زیاتوي که په ښارونو کې هم خلک د مشرانو په فیصله کارونه مخته یوسي نو دغه شته ستونزې چې په اکثره کورنیو کې لیدل کیږي راکمې به شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی وایت خان وایي چې کله یو څوک د سپینګیري یا مشر څخه نظر یا فیصله اخلي په دې باید پوه شي چې دا مشر په هر لحاظ صادق رښتینی او د باور وړ انسان دی. نوموړی وایي هر څوک او هر کس فیصله هم نشي کولای او باید په دې کار کې له ډېرې ځیرکتیا څخه کار واخیستل شي.
سپینګیری باید قوم او د ولس لخوا نه هغه مشر ټاکل شوی چې په ولس کې محبوبیت ولري. سپینګیری باید عادل صداقتناک وي او د خپل ولس تاجمن او وفادار وي چې هیڅوک هم د خپل ولس د خپل قوم دپاره خپلې فیصلې غلطې نسي کوی چې یا غلطي وکړي. پخواني مشران پخواني سپینګیري هغه سپینګیري وو چې ایمانداري او صداقت په کې وو، فیصله به یې منل کېده، فیصله به یې تاییدېده، چې خبره به یې وکړه هغه خبره به یې مکمله وه. داسې سپینګیري پیدا شوی د موږ په لیدو په حال زه درته وایم زه ور سره شلو جرګو کې ناست یم چې د جرګې په هغه په طرد او په اناناتو او په دودم نه پوهېږي دغسې خلک پیدا شوي دي.
نوموړی زیاتوي چې مشوره د یوې ستونزې د هوارولو په منظور د نظریاتو راټولول دي، خو فیصله بیا د ستونزې د حل په خاطر اقدام کولو ته ویل کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم مې سیف الله ده، چاراسیا. دا مشران څه فیصلې کوي دا ټول هر څه ورته معلوم دي، دا ښې فیصلې کوي، خرابې فیصلې خو هېڅ وخت هم نه کوي، هر څه لیدلې تیر شوي ورباندې تجربه لري.
نوم خان محمد د کابل فیری اوسیدونکی اصلي ځای مې خوست. فیصلې ما په نظر خو نظر په موضوعاتو پورې فرق کوي، خامخا فیصلې ښې، ځکه چې هغه سپینګیري که په سپینګیرو باندې وشي هغوی د ژوند خوږې ترخې او مشکلات لیدلې وي، تجربه کار خلک وي، نو ځکه د دې فیصلو ته د کشران باید متوجه اوسیږي او ګټور موارد واخلي او په هغې باندې عمل وکړي.
نوم مې هیله ده، د لسمې نایې اوسیدونکی یم. زما په نظر ښې نه دي، ځکه ځینې وخت کورنۍ مثلا خصوصا مېرمنو ته دا وخت نه ورکوي او پینګیري او خلک راټولیږي په خپل زړه باندې فیصلې کوي. نو زما په نظر باندې د کورنۍ فیصله خپل منځو کې ښځو ته هم باید وخت او هغه ورکړي او د هغه فیصله شاید سپینګیر د فیصلې نه ښایي.
دوستانو، دا چې د مشرانو فیصلې په هر کار کې څومره اړینې دي، ولی ځینې وخت د سپینګیرو فیصلې ښې پایلې نه لري، او څنګه یو مشر ښه فیصله وکړي، دا پوښتنې به د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمد زیرا ته ځواب کړي.
په کلو بانډو کې اوس هم د سپینګیرو فیصلې البته یعنی فیصلې کېږي، په ځینې مواردو کې او ځینې مشکلات جنجالونه یا د خیر کارونه په فیصلو باندې حل کېږي. څومره دغه فیصلې مفید تمامېدای شي؟
لکه څنګه چې ټول تاسو موږ تاسو پیګو افغانستان یو سنتي ټولنه ده، عنعنوي ټولنه ده، او اکثره د موږ په کلو بانډو کې چې کومې ستونزې مشکلات راپېښېږي، د موږ خلک قومي مشرانو ته د محلي شوراګانو ته مراجعه کوي. هغه په دې خاطر باندې چې یو دغه محیط سره آشنا خلک د سپینګیري تجربه لري کولای شي چې د دوه کورنوي یا د دوه قومونو یا مثال نور د مشکلات وي په ښه طریقه او په احسانه طریقه او په زیر زر فرصت وخت کې د دوی دغه مشکل حل کړي.
وایي سب یو فیصله کوم چې فیصله کوي کاغذ سپینګری وي یا د قوم مشروي یا د شورا مشروي دا باید کوم موضوعات په نظر کې ونیسي ترڅو ښه فیصله وکړي.
اول خو موږ تاسو الحمدلله مسلمانانو په اسلامي ملک ژوند کوو، باید دغه اسلامي مسائل په نظر کې ونیسي. په دوه مرحله کې دوه مسائل د موږ انانه ده، مثلا دا مرکې دي، مثلا ناست دي، دا یو مناسب دود په موږ کې خلک غوته مثال احترام لري. نو په دې اساس باندې کوم سپینګری یا قومي مشر څه فیصله کوي، اول خو باید هغه حقایق په نظر کې ونیسي. په لوی مسله د روابطو مسله دا باید په نظر کې ونیسي، باید هغه دواړو جانبونه چې د مرکې او د ناست یو اصل هم دغه چې دواړو جانب سره کینی، دواړو خبرې واوري، بیا خپل د کومه فیصله کوي. باید د دواړو د خبرو په محتوا کې باید د خپل فیصله وکړي. نو د دوه فیصله به خلکو ته هم قبول وي او نشباب هم خوي او وینده کې به هم خلک ورته مراجعه کوي چې په حقایقو باندې ولاړ فیصله وي.
ځینې وخت بیا په کلو باندو کې خلک د سپینګیرو د فیصلو ناراضي ښکاري، وایي چې یو طرفه فیصله وشوه یا زه خوشحاله ترې نه یم. یا داسې موضوع
څه ویلات دا د بعض سپینګیري چې یا به خپل قوم په نظر کې نه او یا به یو طرف نه او یا به کوم رابطه ورسره درلودله، بیا به هغې پلوي کوله، بیا هماغه اوس هماغه کومې فیصلې به چې هغو کړلې نو هغه به خلکو هم نه منلې، نتیجه به امکانه وه لغونه به نور جنجالونه هم راپاسېدل. په دې چې هغه حقایق چې په نظر کې ونهنیول سي او فیصله کېږي، د دې بیا نتایج وروسته ښه نه راوځي، بیا جنجالونه منځته راځي، حتی د کشتو خونو د قتل مسله پکې راځي.
ستاسې په نظر څنګه سړی یو سپینګیری انتخاب کړي چې دغه د فیصله وکړي، په کوم اساس باندې؟
د سپینګیرو انتخاب کله چې په یو کلي کې یو امین یو سپینګیری یو با تجربه، دا خو یو فن ده. دا فیصلې څوک کوي، د منازعات څه حل کوي، د شخړې څه حل کوي، دا یو فن ده. دا هر سړی نشي کولی. دا بعضې استعدادونه دي، بعضې سپینګیرو کې دي والا هغوی تعلیم نه لري، خو دوی به چون دغه په کلي کور کې اوسېدلی، د کلي کور د عناناتو کلچر او د هغه ټول ورته معلوم دي، او دغه منطقه کې چې اوسېږي د منطقه له حالاتو نه هم خبري. نو په دې اساس باندې دا کله هم چې یو نفر ته تعینوي، د ملک په صفات، د مشر په صفات، د شورا د رئیس په صفات باندې، هغه وړتیا په دې کې ګوري چې دا سړی دې ته وګماري. په دې چې بیا ټول مسؤلیت آینده کې ده ته راجه کېږي، او دی هم باید همدغه کوم مسؤلیت چې وسپارل کېږي، هغه مسؤلیت په ډېره ښه طریقه باندې امانتداري په نظر کې ونیسي، جانبداره او یو جانبداره اوسېږي، پوه شو، داسې نه چې طرف واقع شي. نو دغه اوصاب چې دوی ولري، همدغه ولس، دغه کلی، دغه مشر دی ته نهوي چې آینده کې دوی ته خدمت وکړي.
تاسو څه ویلرې خلکو ته چې فیصلې مشرانو ته پرېږدي، په خپلو منځو کې سره وکړي، که څنګه کورنۍ؟
زما خو نظر دا دی چې هغه شریعت کې هم داسې چې تاسو وکړه چې منازعه کوي، درېیم سړي ته مراجعه کوي، هغه په دې معنی چې په هر کلي کې، په هر کور کې د خیر خلک موجود وي، د صلح خلک موجود وي. نو کله چې په کور کې وي، که کلي کې وي، که بانډو کې وي، وړه یا ستونزه راپیدا کیږي یا مشکل راپیدا کیږي، نیکانو ته، مصلح خلکو ته، هغه خلک چې با تجربه خلک دي او دوی ته انکړي دي، هغو ته د مراجعه وکړي. او د دوی یو خبره دا ده چې دغه خلک که حکومت ته یا نورو ادارو ته هغه وکړي، د دوی دا مشکل ځله حل کیږي، نورې ستونزې لیدنه راوړېږي. په دې اساس باندې که کومه ستونزه پېښېږي، کوشش دې وکړي زر دې حل کړي. په دې کې خو ارقم خلک ستا ده غواړي چې له دې وړې موضوع نه غټه موضوع جوړه کړي. ښه طریقه دا ده چې منطقه کې مصلحین، نیکان، قومي مشران چې دي، هغو ته مراجعه وکړي، او پرې نه دي چې په دغه کې نور خلک لاس ووي او دا مسله لوی کړي او جنجال وړکاوي نور هم لوی کړي، چې خبره زر تر زره حل او دا ستونزې ته د پای ټکی کړي. ډېره
زیاته
مننه. تشکر تاسو نه ملام وساته مننه.
اوریدونکو، تاسو په کوم کارونو کې د مشرانو فیصلې اخلي؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده: کابل 4 لس 1 بیا. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لورزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړه ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا لورزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړه ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا
دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا